درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي افغانستان ته د پاکستاني متخصصانو د لیژلو په اړه د عمران خان څرګندونې د ځینو افغانانو له خبرګون سره مخامخ شوي. طالبان د فاریاب د وروستیو پیښو په خبرګون کې وایي
موږ مکمل تسلط لرو په ټولو سیمو باندې، هېڅ جي کې د بې امنۍ دپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایاتو کې ډېر منظم او قوي دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی. په کونړ کې خلکو په هشر در 40 کیلومتره اوږد سړک ترمیم کړ.
وروره ما سره نه ماسیې کومک کړی دی، نه را سره تعلیب کومک کړی دی، په خپل ساړه سوکړک لګی ما پرسونل مې سل کسان دي سل.
په پایل کې خبرونه واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ادعا کوي چې په تیر حکومت کې هر کال د مالیې 9 میلیارد ډالر د څو کسانو جیبونو ته تلل. چین یو بیا پر ایران د امریکا له بندیزونو سره خپل مخالفت څرګند کړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا وګړي د افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. انتونی بلینکن نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان پر موضوع د بشري چارو او د استراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس او د سری صلیب نړیوال کمیټې له مشر پیټر ماورر سره آنلاین خبرې وکړي. د دې په وینا په دغو خبرو کې د ملګرو ملتونو او د سری صلیب نړیوال کمیټې ترڅنګ د مرستو د همغږۍ پر پیاوړتیا خبرې وشوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مخکې په یو مرکه کې ویلي و چې امریکا تکوی د نړیوالې ټولنې په همکاري تر اړو افغانانو بشري مرستې ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې 95% وګړي کافي خواړه نه لري. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک د څانګې مطبوعاتي مسول پیر پرسن په ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې زیاتې میندې او پلرونه خپل خواړه هم خپلو ماشومانو ته ورکوي چې له لوږې وژغورل سي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې د افغانستان نیمایي وګړي د بېوزلۍ له کبله له لوږې سره مخامخ دي چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال وایي د مالیې هر افغاني به بیرته پر ولس لګول کیږي. عبدالسلام حنیفي نن په خبرو کې ادعا وکړه چې پخوا میلیاردونه ډالر مالیه د څو کسانو جیبونو ته تله.
سالانه تخمینا 9 میلیارد
په کال کې د افغانستان له مالیاتو 9 میلیارد ډالر د یو څو کسانو جیبونو ته تلل. یو افغانۍ چې د مالیې په ډول راټولېږي بیرته پر ملت لګول کیږي. ملت ته ډاډ ورکوو، هر افغانۍ چې د مالیې لپاره ورکوي بیرته د ملت پر خېګڼه لګول کیږي.
شغلی حنیفی دا څرګندونې نن د مالیې اونۍ د پیل په مراسمو کې وکړې. د تیر جمهوری حکومت چارواکو د افغانستان ټول کلنی عواید 4.5 میلیارد ډالر بلل او ویلي و چې په دې وروستیو کې یوازې د افغانستان صادرات 3 میلیارد ډالرو رسیدلي دي. له 19 کلونو د کم عمره لوبغاړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کیږي. کاناډا له متحده عرب اماراتو، هند له جنوبي افریقا، آیرلند له یوګاندا او زیمبابوې له پاپوانیګوینی سره لوبه کوي. د نړیوال جام پرون په ویست انډیز کې پیل سو. د افغانستان د کرکټ بورډ وایند فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړو هم چمتووالی نیولی
مخکې له دې نه چې افغان کرکټ لوبډله دغه سیالۍ ته سفر وکړي. څو ورځې را په دې خوا یې په عربي متحده اماراتو کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړل، په آی سی سی ګلوبل کرکټ اکاډمۍ کې. نو انشاءالله چې نتیجه به ښه وي.
د افغان لوبغاړو لومړۍ سیالي به په سی ګروپ کې د روانه سیشن به پر ورځ له پاپوا نیوګینی سره وي. چین یو بیا پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو له بندیزونو سره خپل مخالفت څرګند کړ. پیکینګ په عین حال کې له تهران سره د اقتصادي او سیاسي اړیکو د پیاوړتیا لپاره د همکاریو د 25 کلنې موافقې د پیل خبر هم ورکړ. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی پرون په یو کانفرنس کې د 2015 میلادي کال اټومي تړون د بیا برحاله کېدو لپاره د ایران او د نړۍ د پیاوړو قدرتونو د هڅو ملاتړ وکړ. د وانګ یی او د هغه د ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان د کتنې په اړه جزئیات نن د چین د بهرنیو چارو وزارت پر ویپاڼه خبر سوي دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ویلی په لومړي ګام کې امریکا له ایران سره د روانو ستونزو مسؤل ده چې په 2013 میلادي کال کې له اټومي تړون څخه په یو اړخیز ډول ووتله. د اټومي تړون له مخې ایران د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. د امریکا متحده ایالاتونو د روسیې د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د هکرانو د یوې بدنامې ډلې د غړو د نیولو لپاره یې کړی دی. په دوی کې هغه کس هم شامل دی چې د امریکا د نلیکې پر عملیاتي برخې د تیر کال د باج اخیستنې په نیت په مشکوکه انټرنیټي حمله تورن دی. د امریکا د حکومت یوه جګپوړي چارواکي پرون ویلي چې پر دغو ابتدایي اقداماتو خوشاله سوي. هغه غوښتنه وکړه هغه کسان چې د انټرنیټي حملې شک قرباني کیږي د روسیې لخوا باید مجازات سي. تر دې څو ساعته مخکې د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې اعلان وکړ چې د امریکا په درخواست د هکرانو د یوې بدنامې ډلې 14 مشکوک غړي نیولي دي. او په آرام سمندرګي کې پروت هیواد چونګانن د سمندر په تل کې تریوي اورشندنی یا آتشفشان وروسته د تسونامي طوفان درتلو خبرداری ورکړ. پر ټولنیزو شبکو په ویډیوي تصویرو کې ښکاري چې لویو څپو ساحلي سیمې لاندې کړې دي. د چونګا د هوا پوهنې ادارې ویلي په ټول هیواد کې د تسونامي طوفان درتلو خبرداری خپور شوی دی. پرون تر دې مخکې د چونګا خبري اژانسونو راپور ورکړی و چې ساینس پوهانو د اورشندنی ساحې ته څیرمه لوی چاودنې تالنده او برېښنا تثبیت کړي.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه نه ټیټه دري. هرات اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه څلور. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه اته. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه څلور. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه اووه.
زمو شخله ازادي رادیو اوري. ساعت د ماشام شپږ بجې او اووه دقیقې شوې. افغانستان ته د روزل شوی کاري بشری قوې د راستولو په اړه د پاکستانی صدر اعظم عمران خان څرګندونی د افغانانو او یو شمیر سیاستوالو پراخ برګونونه پارولې دي. یو شمیر افغانان وایي افغانستان په خپل روزل شوی متخصص او په کار پوه ځوانان لري چې اوس دندې هم نه لري. له همدې امله اړتیا نشته چې په دولتي ادارو کې پاکستانیان وګمارل شي. له واکه د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی لومړي مرستیال امرالله صالح د موضوع په اړه پر خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي د افغانستان په ادارو کې د پاکستانیانو وګمارنه په دې معنی ده چې د طالبانو نیم ورک شوی وجود پوره شي. خو د طالبانو حکومت د عمران خان د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. جزئیات په دې راپور کې.
پاکستانی صدر اعظم لخپلو چارواکو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د هیواد ته په طبي معلوماتي ټکنالوژي مالی او د حسابدارۍ په برخه کې روزل شوي کسان ولېږي څو د دې بحران مخنیوي وشي. هغه دا خبرې د افغانستان په اړه د پاکستانی لوړپوړو چارواکو په ګډې کمیټي چې پکس نومیږي کړي دي. خلای له څرګندونو ساعت نو تیر شوی چې افغانانو یې په اړه پراخ سخت او تند غبرګونه خود. افغانانو د پاکستانی صدر اعظم دا خبرې د افغانستان په کورنیو چارو کې د پاکستان بربنده لاسوهنه بللی. خالد سنگر چې تر ماسترۍ لوړې زده کړې لري او د افغانستان په بیلابیلو ادارو کې کار کړی د پاکستانی صدر اعظم څرګندونی د طالبانو د حکومت لخوا د افغان ځوانانو لپاره د غورځولو پایله بولی. هغه وایي پاکستانی صدر اعظم دا څوم ځل دی چې د افغانستان په اړه بې منطقه غږیږي او د خپلو څرګندونو په اړه دقیق نه دی. خاغلی سنگر د طالبانو له حکومت په دې اړه د غبرګون اوښتون کړی.
افغانستان اوس د هغو هیوادونو له ډلې نه دی چې بشري قوې لکه مخ سره مخامخې. موږ اوس مهال ډېر مسلکي ځوانان لرو چې کولی شي د افغانستان ادارو کې کار وکړي او خلکو ته ښه خدمتونه وړاندې.
عبدالله احمد صاحب بیا د بشري قوې او ځوان کادرونو لړخ افغانستان پر ځان بسیا بولي او د عمران خان په ځواب کې وایي افغان ځوانان کولی شي چې د خپل وطن خدمت په خپل وکړي.
مونگ پا افغانستان کې شتون لرو. مونږ کولای شو افغانستان پر مخ بوزو، افغانستان څخه ساتنه وکړو، افغانستان ته لاس ورکړو او لشته ستونزو څخه خلاص کړو. په هره برخه کې مسلکي کسان لرو او همدغه مسلکي کسان به وتوانیږي چې د افغانستان سیستم په حرکت راولي.
د عمران خان خبرو په ټولنیزو رسنیو کې هم غوغا راپورته کړي او یو شمیر سیاسیونو په هم تبصرې کړي. لواکه د پرزول شوی جمهور رئیس غنی لومړی مرسیال امرالله صالح په خپل رسمي فیسبوک باندې لیکلي د افغانستان په دولتي ادارو کې د پاکستان د ملکي او کادري کسانو ګمارنه په دې معنی ده چې د طالبانو نیمګړی او رکشوي وجود بشپړ شي. هغه د دې لیکنې په دوام زیاته کړي طالبان د افغانستان په ملکي ادارو کې افغان کادرونو او کارکونکو سره د ګډ کار دلیل نه لري او همدا لامل دی چې د افغانستان په نیمه فلج ادارو کې کړکیچ اوج ته رسیږي. د جمهوریت نظام پر مهال د ولسی جرګې غړي ناهید فرید هم دی ویتون دی نیوکه په دوغه خبرګون خو دلولي کی پاکستان کلونه کلونه افغانستان ته د بنسټ پالو درالېګولو او ښکارلا سوهلنې له عمله نړیوال قوانین او د ښه ګاونډیتوب نړیوال اصول تر پښو لاندې کړي دي. هغه د پاکستانی صدر اعظم څرګندونې په افغانستان کې د شتا کادرونو حاشیه ته د استولو په معنا بلل یو ځاتوي. دا نړیواله سرغړونه نه باید د نړۍ لخوا پټه پاتې شي. طالب چارواکو د عمران خان د څرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ته ځواب ونه وایه. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په یو ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په مالی وزارت کې د پاکستانی متخصصانو د شتون په اړه ویلي، داسې څه نشته او د دوی حکومت کافي ظرفیت لري. له دې وړاندې هم د پاکستانی صدر اعظم څرګندونې چې د نجونو او ښځو د زده کړو محدودیت د افغان کلتور برخه بللې وه له پراخ غبرګون سره مخ شوې وي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویلی وو د داسې څه نه دی اوریدلی چې ګنې هغه افغانانو ته سپکاوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په فاریاب کې د طالبانو پر ضد لاریونه وروسته طالب چارواکي وایي دوی په ټول افغانستان واکمندي او که څوک له دښمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاڅون وکوي له منځه به یوړل شي. په فاریاب ولایت کې د پنجشنبه په ورځ وروسته لدی چې د نظامی کمیسون مشر مخدوم عالم ونیول شو پلاویانو یې لاریون وکړ. د طالبانو یوه ویندوی ازادي راډیو ته وویل نوموړی اوس خوشي شوی دی. نور حال په دې راپور کې
طالبان وای دوی په ټول افغانستان واکمندي هیڅ ځای کې نامنیو ته اجازه نه ورکوي او کڅو کې دښمن سره لاس یو کړي یا هم د نظام په وړاندې پاتون وکړي لمنځه به یوړل شي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد دغه خبرې په فاریاب ولایت کې لوروسیو ناکراریو او د غزیدو په اړه نور ولایتونو ته د مخکینی حکومت د ځینو چارواکو د څرګندونو په غبرګون ازادي راډیو ته وکړي.
موږ مکمل تسلط لرو په ټولو سیمه باندې هېڅ جي کېم د بیا امنیت لپاره اجازه نه ورکول کېږي. زموږ ځواکونه په ولایتو کې ډېر منظم او قوي دي. کچېرې هر څوک له حالاتو نه سوء استفاده کول وغواړي مجاهدینو په وړاندې باندې ډېر قاطع غبرګون لري نه او ډېر کم وخت کې له منځه وړل کېږي. که د دښمنو کړیو سره څوک لاس ولري یا د نظام په وړاندې باندې د بغاوت هڅه وکړي.
خاغلی مجاهد وایي په فاریاب ولایت کې ونیونه شوې وه د عبدالروف په نوم د یو ماشوم د تختونې د قضیې په تړاو چې څېړنې روانې دي. د نوموړي په خبره کوم لاریون هم چې شوی و د نیول شویو کسانو د خواخوږو لخوا شوی و چې وضعیت اوس کنټرول شوی دی. په میمنه کې د پنجشنبې په ورځ د مخدوم عالم چې مخکې په فاریاب کې د طالبانو د نظامی کمیسیون مشر و د نیولې په تړاو خلکو لاریون وکړ چې ویل کېږي له دې عمله په وسلوالو نښتو کې دوه کسان وژل شوي هم دي خو دا خبره رسمن نه ده تایید شوې. لاریون کوونکو د نوموړي خوشي کول غوښتل چې وروسته بیا د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته په واتساپ ولیکل چې نوموړی خوشي شوی دی. خو د ښاغلي مخدوم یو نږدې ملګري انصار الحق بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې نوموړی نه دی خوشي شوی. تر دې پیښې وروسته د افغانستان د ګوښه شوي جمهور رئیس مرستیال امرالله صالح په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د فاریاب ولایت د خلکو پاڅون له طالبانو څخه د افغانستان د خلکو د خلاصون د هیلو دریڅه ده. په ورته وخت کې د سیاسي چارو شنونکي او مخکې د ولسی جرګې د دفاعي کمیسیون مشره شکریا بارکزی هم وایي که چیرې طالبان په خپل سیاست او کړنو کې بدلون رانولي ستونزمنه ده چې خپله واکمني وغځوي.
د اوسنۍ وضعیت او امنیتي وضعیت، اقتصادي وضعیت، سیاسي وضعیت سره په کتو سره زه کولای شم وایم چې که چیرې طالبان خپل اوسنۍ چلند ته ادامه ورکی تبي خبر ده چې دوی به او د دوی کړنې په افغانستان د خلکو خبرګون سره مخامخ کیږي.
اغلی بارکزی وای د سیاسي واک د ویش په برخه کې هم د طالبانو پر حکومت تورونه موجود دي چې ګوندی د قوم او مذهب پر بنسټ یې انډول په پام کې نه دی نیولې. هغه دا وی چې طالبانو مخکې رد کړی دي. د یادونه ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی تیرونه په ایران کې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت جبهې له دوه تنو غړو احمد مسعود او محمد اسماعیل خان سره هم کتلی. خو په ملي مقاومت جبهه کې سرچینو رسنیو ته ویلي چې د دواړو خواو ترمن د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو پر سر خبرې کوم چې د نړیوالو غوښتنه هم ده نه دي کامیابی شوي.
لبل خود کابل پلویدیس که د یوې انجلۍ کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو هغه وژلی ده. د دوی په خبره زینب کله چې د پنجشنبه په شپه 9 بجې له خپلې کورنۍ سره د خپل همکار له واده راتلل، د کابل په 14 امنیتي حوزې کې د طالبانو د چک پوینټ له لورې په ډزو ووژل شوه. دا کورنۍ د عدالت د تطبیق غوښتونکې ده، خو طالبان بیا په یو لیکلي پیغام کې وایي چې دا ادعا حقیقت نه لري. نور حال په دې راپور کې
فاطمه د 25 کلنې زینب خور ده. وایي خور یې د پنجشنبې په شپه 9 بجې د کابل په لویدیز کې ګولایي سیمه کې وژل شوې ده. فاطمه ادعا کوي چې خور یې د طالبانو له لورې وژل شوې ده. زینب د یو بانک کارکوونکی او د خپلې کورنۍ ډوډۍ ګټونکې وه. فاطمه وایي دا او زینب له خپلې یوې بلې همکارې سره د خپل یو همکار واده ته تللې وې چې په خوشحالۍ کې ځان شریک کړي، خو کور ته د بیرته ستنېدو پر مهال طالبانو یې د خور په وزلو دوی د غم په ټغر کېنول. د زینب د دغې خور په خبره د موټر چلوونکی او خی و چې د طالبانو په امر په یو چیک پوینټ کې موټر ودراوه. د پښتنو او څېړنو وروسته کله چې موټر یې روان کړ، طالبانو یې پر موټر ډزې وکړې. فاطمه ازادي راډیو ته وویل
یوازې څلور قدمه مخکې لاړو چې د موټر پر شا د مرمیو باران او ډزې پیل شوې، چې دوه مرمۍ د موټر له ټول بکس لوري مستقیم مې د خور په زړه ولګېدې او خور مې ځای پر ځای شوه. موټر ودرې، طالبان هم بیرته موټر ته راغلل. ما ورته وویل چې دا د خور مې دی ووژله. هغوی وویل چې نه، خور دې وېرېدلې ده.
فاطمه وایي د پیښې پر مهال ماشومان هم په موټر کې وو. د نوموړې په خبره د ناڅاپي پیښې او غم یې د زینب پلار، مور، خور او د دې ماشومان آن د روغتون کړي دي. خو د طالبانو مرستیال بیان احمد الله وسیق په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته د دغې کورنۍ اداره دوي، هغه لیکلي چې دغه ادعا هیڅ حقیقت نه لري. زینب 15 میاشتې کېدی چې کوژده یې کړې وه، او د کوژدن په خبره یې ټاکل شوی وه چې تر راتلونکي 1 میاشتې واده وکړي. د زینب کوژدن عبدالمجید بشریار د طالبانو چلند په ځانګړې توګه له ښځو سره وحشتناکه او د نه زغملو وړ بولي. هغه آزادی رادیو ته وویل
و به رادیو آزادی گفت
لبد مرغا د دوی چلند لموک سره لومړی داسې و چې دا پیخې نه منله چې ګنې دوی کړي. بیا موږ شپږمه 14مه او 13مه حوزه چې د کابل د لویدیز اړوند کېږي خبره کړه چې دا پیخه تاسو نه منئ نو چا کړي. ورسره 14مه حوزې پړاو منله، وی ویل چې موږ بخنه غواړو چې دا پیخه مونږ کړي. بس همداسې دا موضوع د بخنې تر حده پاتې ده.
زینب یوازینی قربانی نه ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د دوی په یو امنیتي چیک پوینټ کې له یوې نړۍ هیلو سره یې هدف ګرځول کېږي، بلکې شاوخوا یوه میاشت مخکې هم ورته ادعا شوې وه او ویل شوي وه چې طالبانو په کابل کې په امنیتي چیک پوینټ کې یو داسې ځوان ووازه چې د خپلې کورنۍ یوازینی زوی و. د طالبانو ناسم او غیر مسلکي چلند موضوع هغه تور دی چې ډېر ځله مطرح شوی، خو طالب چارواکو په ډیرای مواردو کې دغه تورونه رد کړی دي.
ژوند
آزادي خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په زمګه کینو.
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
شپږ بجې او 19 دقیقې دی. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له د ماښام تر په منځنۍ څپه 12:09 اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد یې د افغانانو ملاتړ او ورسره مرستې ته ژمن دی. انتوني بلینکن دا خبره د ملګرو ملتو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول مارتن ګریفیت سره او د همداراز د سره صلیب د نړیوالې کمیټې مشر پیټر ماویرر ته کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي له افغانانو سره د بشري مرستو په پراخېدو سربیره دا ډاډ هم باید ترلاسه شي چې د مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. لبلی خواد ملګرو ملتو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول وایي افغانان اوس مهال یوازې مرستو ته نه بلکې فعال اقتصاد ته اړتیا لري. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤول مارټن ګریفیت او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له مشر پیټر ماور سره په افغانستان کې د انساني اړتیاو او د بیړنیو مرستو د لیک د تدارکاتي بهیر د چټکتیا په اړه غږیدلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د لیدنه آنلاین شوی. خغلی بلنکن له دې لیدنې وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلی د امریکا خلک له افغانانو ملاتړ ته ژمن دي. له مارټین ګریفیت او پیټر ماور سره د انټونی بلنکن د لیدنې د جزئیاتو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي خغلی بلنکن د افغانانو لپاره د امریکا د 308 میلیون ډالرو بشري مرستو ته په اشاره له افغانانو د امریکا تلپاتې ملاتړ اعلان کړی دی. د سرچینې له قوله د بودیجه به بشري مرسته رسوونکو ته ورکړل شي څو د افغانانو لپاره د سرپناه، بیړنیو روغتیایي مرستو، ژمنیو توکو، خوراکي موادو او د څښاک د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې مصرف شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له قوله انټونی بلنکن له مارټین ګریفیت او پیټر ماور سره پر دې هم بحث کړی چې څه ډول افغانستان کې د مرسته رسوونکو ستونزمن عملیاتي بهیر ملاتړ وشي څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د مرستې هغو کسانو ته رسیږي چې ورته اړتیا لري. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د همغږۍ مسؤل مارټین ګریفیت له دې لیدنې خوښي ښودلې خو زیاتوي افغانان د ژوندي پاتې کېدو لپاره یوازې مرستو ته نه بلکې فعال اقتصاد ته اړتیا لري. خاغلی ګریفیت زیاته کړې دوی د امریکا متحده ایالاتو تر رهبرۍ لاندې د عملي او اصولي پلانونو پر بنسټ د ناورین او ستونزو د لا پراخېدو د مخنیوي په لټه کې دي. د طالبانو حکومت هم له افغانانو سره د نړیوالو د هر ډول مرستو هرکلی کوي. د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال بلال کریمی ازادي رادیو ته وویل
اسلامي امارات د ټولو هغو همکارو او مرستو هرکلی کوي چې افغانانو سره تر سره کیږي ولې له خپل جانب څخه ډاډ ورکوي چې ټول مرستې به په ډیر شفافیت او رانه ډول باندې تر سره کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بشري ناورین د مهار لپاره څکال د 4.5 میلیارد ډالر مرستو غوښتنه کړې. تر خوایې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د مرغومي په درويشتمه په نیویارک خبريالانو سره خبرو کې غوښتنه وکړه چې افغانستان ته د بیلابیلو لارو د پیسو لیک ته اجازه ورکړل شي. هغه دا هم ویل چې د افغانستان 9.5 میلیارد ډالر کنګل شوی بانکي زیرمه باید د یو لړ شرایطو په نظر کې نیولو سره آزاد شي او تر خوایې افغانستان ته د نړیوالو مالی مرستې پرې خدل شي څو د ملکی مامورینو تنخواه ورکړل شي او دولتي ادارې خپل خدمات وړاندې کړي. هغه غوښتنه چې د طالبانو حکومت هم هر کله کړه.
آزادی رادیو ډیر ژر د خپلو خبرونو درې ملسی زپایلوي
تاسو ته پر وخت د کرا او باوري معلوماتو در رسولو لپاره موږ له 13 کلونو رئیس له تاسو سره وو او یو به
د آزادی رادیو د شلمی کلیزی په مناسبت غواړو له تاسو وورو
آزادی رادیو مو پر ژوند څه اغیز کړی؟
د آزادی رادیو ل خبرونو سره مو کومه خاطرې تړلې دي؟
دا بنسن په کوم ګوټ کې زموږ خبرونه هوري؟
تاسو کولای شئ مشته په دې اړه خپل پیغامونه د ژغیزو یا ویډیوي پیغامونو په بڼه د واتس اپ پر دیش میرا راولېږي.
00422012 23 43.
شمیره یو ځل بیا ووري:
00 20 22 11 23 24. د کونړ د وټپور ولسوالۍ د کورباغ اوسیدونکو وای خپل سیمې ته په اشار سړک غځولې او اوس د ترمیم لپاره بیا خپل مټې را بډوهلې او کوشش کوي چې خپل ستونزې په خپل هواري کړي. د دې موضوع په اړه دا راپور
دلته پولیسګونو سپینګيري او ځوانان د سړک پر بیا رغونی بوختي چا بیلچې چا کولنګونه او چا هم جبلونه لاسونو کینی بولی او د سړک لوړی جبري هواروي. د کورباغ اړوند کلی او کورونه په لوړو غرونو او واوري نسیمه کې آباد دي. اوس هم پر لوړو څوک واوري وريږي او یخ باد لګیږي خو بیا هم دغه کسانو ولستا د سانتیاو برابرول لپاره مټي را بډوهلی. اشرکون کې وای په تیر حکومت کې شاوخوا 15 کیلومتر سرک په خپل لاسونو او شته وسایلو وستل او اوس د ترمیم چاري هم په خپل تر سره کوي. د کورباغ کلیوالي شورا غړي دلاور خان:
ملکانی د پاخه سرک نو شروع دی د کورباغ د بر سر د خری کلی پوري او سالویخ 15 کیلومتر دی. وروره ما سره نه ماسی کومک کله دی نه را سره طالب کومک کله دی. په خپل ساړه شکړو کړګای ما پرسونل می سر کسان دي سل سالویخ 15 کیلومتر سرک شکم دی دا ما په ساړه شکړو روان کړی دی. په خوا دولت کې مواله دی وسم لګای ما سره پاموشي زده افغانستان سړی ما د دې حکومت سړی ما او ما سره کومک وشي.
مدنی فعالان او د خیر خیګنې ټولونو کارکونکو هم د کورباغ او نورو سیمو کې د حشر ګټور دود ژوندۍ ساتلو ته خوختي. د دوی په خبره همدا حشر چې په برکت په حکومت او ولسونو په ګډه ستر او بنسټیز کارونه کول، چې ډیره جوړ شوی کانالونه، ویلی، سربندونه او سرکونه خکاره بیلګی دي. د کونړ علمی کادرونو د ټولنې غړي عنایت الله ضیا راته وویل
مشتمنه یو د ساتنو لپاره دا یو بهترین دود دی او دا زموږ په ټولنه کې شته. حشر دغه یو اسانه لاره ده چې هم په منګه ټول ولس یو ځای کولای شو او ورسره زموږ هغه بنسټیزې پروژې او هغه اساسي کارونه چې په هغو پورې زموږ ژوند تړلې وي ورځنی ژوند اسان کېږي. ورسره په دې طریقه باندې کولای شو چې دغسې غټ درانه کارونه په اسانه ډول باندې هم په ټولنه تقسیم کړو، هم پکې ټولنه سهیم شي، همې د ملکیت احساس وکړي او هم پکې خپله برخه واخلي او په راتلونکي کې د ساتلو تضمین هم ورکړي.
د ښاغلي ضیا په خبره چې حکومت او مرستندویانو لپاره هم په کار دي چې د دغه ډول رضاکارو لاسنیوی وکړي. په کونړ کې طالب چارواکي هم په دې خوختي چې خلک د خپل ستونزو د هواري لپاره خپل مټي را بډوهي، خو لمرستندوی ټولن غواړي چې باید دغه خلکو سره د کار په بدل کې د خوراکي او نور موادو مرستي وشي. د کونړ اطلاعات او فرهنګ ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
اوټاپور ولسوالۍ کې کور باغ کلی علاقه دا واړه ډیر کلی په دغه سرک باندې پراته دي. دغه سرک ته د ولس ډیر زیات ضرورت دی. اوس دغه ولس په شکل د اشر راوتلی دي، د قربت سره هغه دغه خپل سرک کلیږي دي، په خپل لاس بیچارهګان چې کار کوي. څنګه دغه ډبلیو پی او هم د غوښتنه لرو نو کاغی ورته په بدل کې خوراکي مواد ورکي، په ګټه به وشي، یو به ولس ته سرک جوړ شي، بل به د فقر مخه ونیسي.
د یادونې وړ ده چې په افغانستان کې د جنگونو له پیل وړاندې زیاتې مهمې او ټولګټې پروژې حکومت او ولس په ګډه او په حشر ترسره کولې. ولسونو به هم دغه پروژې خپلې ګڼلې، په رغونه او ساتنه کې به یې خپله ونډه ترسره کوله. د جګړو او کډوالیو سره د اشر ګټور دود کمرنګې شو، خو اوس بیا هڅه کېږي چې اشر او دې ته ورته دودونه بیا راژوندي او عام شي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12:15 نیوي اوري.
ستاسو له پیغامونو
زه د تخار ولایت د درقت ولسوالۍ استاد سره په تماس کیم. زه غواړم چې دا زما پیام تاسو نشر کړئ. موږ د دې دریای همو سره ډېر په تکلیف یو، ډېر سخت په تکلیف یو. زموږ زراعتي ځمکې ټولې وړې، زموږ جایدادونه ټول ورود وړه. غواړو د امارت د مشرانو څخه چې موږ ته یو پل جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
د وطنیار یم، د غوړم د امارت اسلامي د موږ مشرانو ته دا پیغام د ما حضور لري خپور کی. غواړم چې د بعض خلک چې د خپل بعض چوکۍ باندې ناش کی لکه دا څه په کې دې دې بس پیسې خاطر لږه راته کی او په بل پلمه باندې پدې د موږ امارت را خراب نشي. دا خلک د لاس خراب دي او بل دې د دفتر جوړ کی چې ناس لږ د رشوت یا یو خبره یې چې د فل یو څوک یې ته شکایت وکي او دا خلک ونیسي. مشران د موږ ډیر ښه خلک دي او خدای دې دا واړم سم شي لکه د موږ مشران. مننه.
زاد الموسین نصرت هم د واشیر ولسوالی کوماری کې نیولې ده. د واشیر ولسوالی کې دا شبکې سمې کار نه کړې. اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده د واشیر شبکې سره فعال کې سمې کې.
زاد الوید لوګر نه ازادي رادو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم. ازادي رادو چې شل کلنه سوله اول مبارکی ورته وایم. د ازادي رادو ټول خبرونه د قادر والدي خصوصا د ورکو عزیزانو خبرونه ډیره د قادر والده. او بل نه دا غوښتنه ده چې اوس د موږ مصرف ډیر کیږي، باید چې د افغانستان لمبر تاسو پیدا کړئ چې مصرف د افغانانو ډیر ونه شي. دغه مې غوښتنه وه چې له ازادۍ رادو نه مننه نورم په مخه ښه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.